ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادي راډیو د یو سات خبرونه ته راغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته ځانګړې خبرونه ده، او په ترڅ کې به د هغې شاعرې میرمنې خبرې البته له نورو مطالبو سره یو ځای واورئ چې یو غزل د رڼا کلنۍ جایزه ګټلې.
غزل و البته د وروستۍ حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه، فرخنده. د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه.
راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ملګرو ملتونو د کندوز پر یو ملکي روغتون بمباري په کلکه غندلې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي دي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي هغه سیمې چې تېره ورځ یې د وسلوال طالبانو څخه نیولې وې، یو شمېر یې بېرته تېره شپه وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې راوستې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله پوله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ سرحد ته رسولې دي. او د امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو د ورتګ غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د کندوز سرپرست والی حمدالله نامش وای په ښار کې نشتې روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې ستراتیژیک سیمې ونیسي. وبخښئ، د کندوز سرپرست والی وای د ښار د بیرته نیولو لپاره حکومتي او وسلوال طالبانو ترمنځ نشتې روان دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوای په ښار کې نشتې روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې ستراتیژیک سیمې ونیسي. ښاغلی دانش پرون دوشنبه ازادي راډیو ټول چې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نوموړي زیاته کړه هغه ستراتیژیکي او مهم ځایونه حکومت نیول دي. وسلوال په ځینو کورونو کې پټ دي او له هغه ځای پر حکومتي ځواکونو خال ډزې کوي. پر همدې مهال د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سیسرار حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هغه سیمې چې افغان سرتیرو تېره ورځ د وسلوال مخالفینو څخه نیولې وې، وسلوال طالبانو تېره شپه د یو لړ حملو پر مهال بېرته نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمو کې خاکاني، د کندوز مرکزی چوک، د امام صاحب ولسوالۍ بند شامل دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ سرحد ته رسولی دي. کابلوف پرون دوشنبه د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سختدریځې د شمال لور ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ته به زیات پوځیان واستوي. سپینې ماڼۍ په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله ستره غمیزه بللې ده. د تېرې شنبې په ورځ په کندوز کې پر یوه روغتون په هوایي حمله کې 22 تنه ووژل سول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس دوش په تېره ورځ وویل امریکا د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د امکان تر حده احتیاط کوي. جاش ارنس څرګنده کړه چې د پیښې په اړه د دې ځانګړې د دې څېړنې روانې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو لوی قمندان جنرال جان کیمبل پرون وویل چې دا حمله د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه سوې ده. کیمبل پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ نوی امنیت قمندان ووژل سو. د بلخ ولایت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې عبدالروف احګر پرون دوشنبه خپل کور ته په لار کې په مین والوت. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې مین پر سړک ایښودل سو او د امنیت قمندان درې ساتونکي سخت زخمیان کړي دي. تر دې پیښې دوه اونۍ مخکې د دولت آباد ولسوالۍ بل امنیت قمندان حیات الله روغ هم د مین په چاودنه کې ووژل سو او شپږ ساتونکي زخمیان سوي وو. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بیا هم شرغلاست. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو د ورتګ غندنه وکړه. امریکا او ناټو دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بللی دی. د ترکیې حکومت پرون دوشنبه وویل چې د روسیې جنګي الوتکو د اکتوبر په درېمه د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي د یکشنبه په ورځ هم یوه ناپیژندل سوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل سوې وه او د دوی څارونکو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابوالي له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ور الوتې وه. د ناټو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویې ویل چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم داسې تیاری د غندلو وړ دی. د امریکا جمهور ریاست لپاره کاندید هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت خلاص شي. کلینټن پرون په نیو هامپشیر ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا تشایي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن وویل زه نه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې به له څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو د افغانستان داسې یو هیواد دی چې خپله هڅه کړې ده او خلک یې غواړي چې د طالبانو له تشدد او سخت دریزۍ څخه خلاص شي. هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه. په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. په عراق کې پرون دوشنبه په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 500 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیا په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکې ووژل شول او 15 تنه زخمیان کړل. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیاله ولایت کې د شګانو په یوه سیمه کې وسوه چې 2 تنه پکې ووژل شول او 15 تنه زخمیان کړل. بل چاودنه په بصیره کې د شګانو په یو مارکیټ کې سوې چې 10 تنه پکې ووژل شوي او 15 تنه زخمیان کړي دي. په بصیره کې د چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالی یا تایش دلی اخستی دی. او د قرقیزستان سوسیال دیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوالو څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې د ترسره سوو انتخاباتو بهیر څارلی ویلي چې انتخابات د رقابت په فضا کې ترسره سول، خو د ګوندونو د مالي سرچینو د شفافیت او د چارو د ښه تنظیم په برخه کې زیات کار ته اړتیا ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبه په ورځ وویل چې تقریبا ټول رایې شمیرل سوي دي. د قرقیزستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر وویل په یوه خبري کانفرنس کې ویل سوسیال دیموکرات ګوند د 5.8 رایې په ګډول سره لومړی ځای نیولی دی. شپږ ګوندونو 140 کسیزه پارلمان ته چې عالي شورا نومیږي د ننوتلو ټاکلی حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر وویل چې د مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې 59 خپل رایې استعمال کړي دي. هغه ویل انتخابات په آرامه فضا کې ترسره سول. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو په پیل کې لنډه خبري برخه لرو. مخکې مو واورېدل چې د کندز چارواکي وایي په کندز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خلخل جګړې روانې دي. د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر هغه سیمې چې په تېرو ورځو کې له طالبانو څخه نیول شوې وې بېرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندز ښار کې پر یو ملکي روغدون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې په اساس شوې ده. کیمبل وویل چې پر دې روغتون د بمباري په اړه چې د ام اس اف یا د بېسرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا اداره کېده د حقیقت د موندلو لپاره څېړنې پیل شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پر دې روغتون هوایي حمله په شدت غندلې. له بلې خوا د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت ډېر زیات خطرناک کړی دی. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د تیر شنبې په ورځ په کندز ښار کې پر یوه روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بېسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده سوې چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده سوې چې روغتیايي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدر دي. مستوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې د کندوز پر ملکي روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا اداره کېده هوایي حمله په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل پرون وویل چې په کندوز ښار کې پر دې ملکي روغتون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې په اساس شوې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمباري په اړه څېړنې کوي. نو د ملګرو ملتونو څېړنو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پېښې په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بان ویان پرون وویل دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسېدو وروسته په دې اړه له خپلې لورې تحقیقات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر براک اوباما د کندوز پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله چې پکې روغتیايي کارکوونکي او ملکیان وژل شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې. خو هغې مرستندویه ټولنې چې دغه روغتون یې مخته وړ دغه حمله له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د هوایي برید په مهال په روغتون کې لسلو زیات ناروغان او اتیا کارکوونکي ول چې د بې سرحده ډاکټرانو 12 کارکوونکي د دریو ماشومانو په ګډون لس ناروغان پکې ووژل شول او څلوېښت نور هم ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي په روغتون کې پر طالبانو د ایتلافي ځواکونو بمبارد به یوه ستره تېروتنه وي چې امریکایي ځواکونه یې په اړه څېړنه کوي. خو هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې څوک باید د بېګنا انسانانو د وژنې ریښتونی حساب ورکوونکي وي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغې پېښې ته په پام سره په لویدیز کې داسې انګیرل کېږي چې په برید کې باید دقیق اهداف په نښه شي. خو یو شی باید هېر نه شي چې د جګړې په ډګر کې داسې پېښې تکرارېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د کندوز د پېښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د کندوز ښار په لاندې کولو سره ښایي طالبانو د لنډې مودې لپاره خپل قوت ښودلی وي. خو هغه یو وار بیا هغه ځورونکې پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغانستان به د عراق په څېر شي؟ د ورځپاڼې په وینا یو کال مخکې دا ډول ورته والی رد شوی و. په دې هېواد کې د بې ثباتۍ له زیاتوالي سره سره د کابل پر حکومت اعتبار نسبتا زیات دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د عراق خلاف افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې نسبتا په ښه موقف کې دي او د خشخورۍ او د فرقي ستونزو ښکار شوي نه دي. او دغه راز په دې هېواد کې تر اوسه یو مناسب نړیوال ځواک چې شمېر شاوخوا 12,200 ته رسېږي حضور لري. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکي د کندوز سقوط نه د امریکا د جنگي زواک لکه مصر ارتباط لري او نه هم له دې سره چې کافي افغان امنیتي زواکونه نه دي روزل شوي، بلکې دغه ستونزه له هر پلوه له پراخ فساد او په حکومت کې له نفاق او هم له دې سره تړلې ده چې په بریالۍ توګه د جنگ د ختمولو لپاره یوه واضح ستراتیژي نشته.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د هغه شاعر شعر اوری چې په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر لومړی مقام ګټلی دی.
ما سوزوی دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي، ما سوزوی دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي، زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده.
له شاعر محمد افضل تړون سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه.
دا ته وکالو ما چې د خپلې مور ببینه، خو د ټول مسلمانانو سره د خاورو سره وبخي. زه یتیم پاتې شوی وم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. ښاغلی محمد افضل تړون تر اوسه خپله شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. د تړون غزلې د طبیعت له جلوو مالامالې دي، مضامین یې نوي او د ارایې اندازې مهین دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي تړون سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
تړون صاحب، تاسو پوره نوم محمد افضل تړون دی او د کونړ یې، عمر به مو څومره وي اوس؟
شفق صاحب، زما عمر غالبا چې 9 کاله دی، خو د ډېرو زیاتو ستونزو سره د مخ کېدو په دغه د انقلاب د کومو سپېړو چې موږ والي وو، نو صاحب دا ویښتان بس بېځای بېځای سپین شوي دي. ډېر مشکلات هم لیدلي دي چې په دې باره کښې ما هم یو بیت به ته ویم چې ما ویلی وو چې در په در کډه په سر مسافر چا کړم، در په در کډه په سر مسافر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم، در په در کډه په سر وګرځېدم ډېر، په هر در لکه فقیر وجړېدم ډېر، زه د غم او درد خاموش سمندر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم. نو دغه شفق صاحب، تاسو ته ښه معلومه ده چې د راروانو څو کلونو چې په افغانستان کې کوم جنګونه دي او کوم حالات دي، نو
دغه تاثیر دی. دغه کاروان صاحب یوه خبره کوي، وایي د شاعر په زړه کې دغه ښه دی چې واړه واړه ازغي مات شي، وایي ده ته بیا یو داسې درد ورکوي چې د ده شعر ورسره قوي کېږي. تاسې په شعرونو کې هم دغه درد ډېر وي، یوازې دغه د جنګونو کیسې وي، نور مو ژوند کې مشکلات وکړه، څنګه تاسې په شعر کې دغه د درد خبرې ډېرې؟
بخښنه غواړم، زه په خپله باندې په 8 کې د مور نه یتیم پاتې شوی یم. دا ته وکالو ما چې د خپلې مور ببینه، خو د ټولو مسلمانانو سره د خاورو سره وبخي. زه یتیم پاتې شوی وم او په 9 کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو. خو هغه وخت سره تجربه نه وه دونه، او دونه هغه علمي سطح زموږ دونه نه وه.
په دې کې به مشکل درلود چې څنګه اوس د زړه خبرې راوباسم،
خبرې زړه راوباسم او دې اظهار وکړم همدې خلکو ته. نو بیا د وخت تېرېدو سره چې هغه تجربه پیدا شوله او دغه پیدا شو، عمر پوخ شو، نو داسې ورسره هغه شاعري هم زموږ پخه شوله.
مور خدای دې وبخښي، اوس چې وفات شوی کوم شعر ما هغې ته هم لیکلی دی، خامخا به
لیکم. زما لیکلی دی په هغه وخت کې، زما د 9 یو شعر دی چې ما ته اوس هم نه دی یادو، او زما یوه خور ده چې زه یو څو ورځې مخکې د هغې بېلمه وم، هغې ما ته هغه شعر ویلی و، درې بیت دي چې زموږ د کونړ سیند راوتی و او لرګي خشاکی راولی و زما د مور زما د پلار سره په جنگ و چې ټول خلک لاړ ګور لړګینی سی او تناست دل ته ګور نو هغه بیت نه زما نه دی یاسې خو بخنه غواړم
کوم بل شی راته وایي
نو بسین باندې وځي تاسو یو سوي د کونړ سین چپو کې اوس هغه رنگ شته او کنه د کونړ سین چپو کې اوس هغه رنگ شته او کنه پښنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه چې برې دې ګل شو غانټول د پسرلی په ورځو او یاران دوستان بشورا ټول د پسرلی په ورځو اوس په ګودر کې د منګو هغه شرنګ شته او کنه پښنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه نسیمه وایه چې زما یاران دوستان به څنګ وي او زما د کلي هغه ښکلي ماشومان به څنګ وي شمه ګل شته خو چې بورا او پتنګ شته او که نه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او که نه د پیچ کونړ او نورستان په سردرو مینه ای د کونړ د سیند په شور او په چپو مینه د کونړ سیند کې هغه زور او غورځنګ شته او که نه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او که نه کونړ به وي د کونړ سیند به وي تړون به نه وي کونړ به وي د کونړ سیند به وي تړون به نه وي زما لیلا به پښتونخوا وي خو مجنون به نه وي بیا به تپوس کوئ چې هغه ملنګ شته او که نه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او که نه
ډېره لا دا داسې ښکاري چې تاسې به په هغه وخت کې په کونړ پسې خفه شوي وی د کونړ په سیند او په باغونو ځنګلونو پسې
زه دوه خویندې لرم او چې هغه اوس په خارج کې دي په جرمني کې دي زما دا خویندې چې کله واده شو ما د کونړ د سیند نه اوبه هم راوړي د ګودر نه ما چې شفق صاحب څونه مسافري کړې ده زه اوس هم مسافر یم زه په لره پښتونخوا کې اوسېږم زما بچیان هلته مسلم دي چې بې سواده پاتې شو زه اوس هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یم نشم کولی چې خپل بچیان راولم دلته کور مې په کونړ کې وران پروت دی چې کور مې چا وران کړی دی او لرګي چې وړي دی او داسې کنډرې پرتې دي خو اوس ما سره چې د وطن کې کومه مینه وه کوم زه په پاکستان کې ګرځېدلی یم که زه په ایران کې ګرځېدلی یم د دوو دولتونو ته تللی یم نو ما د خپل وطن مینه د ځان سره ګرځولې ده او هېره کړې مې نه ده او لیکنې مې چې فرض مې لیکنه کړې ده په افغان او د افغانستان په خاوره باندې په خپلو پښتنو په خپل وطن مې کړی ده صاحبه
تاسو ویل چې اولادونه مو هم درس نه پاتې شول ولې څه کاروبار کوئ تاسې
صاحبه زه د موټرو رنګمال یم اوس فلحال خو کمزوره شوی یم یمه سپینګیری شوی یم مغزه مې هم ډېر کمزوري شوي دي حتی تر دې پورې چې نظر مې هم ډېر کمزوری شوی دی
وایي خوب راحت په بېغمۍ کېږي رحمانه
او صاحبه زما د طرفه مې ته ډالېږي چې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې زه خپل کچکول د پاچاهۍ په تاج او تخت نه ورکوم ما چې موندلی او لیدلی کوم مقام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې چې ګریوان خلاص بېغمه خوب که نو به یې شق څه که عاشق هغه دی چې خوب خندا حرام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې او وایه پښتونه تا د خپل ژوندون په څه کې تیر کړ وایه پښتونه تا د خپل ژوندون
په څه کې
تیر کړ تړون خو ستړی ژوندون تیر کړ د خپل قام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې
ډېر الله ښه اوس دغه یوه کلیشي پوښتنه ده چې څومره شعرونه به مو چاپ کړي وي تاسې چې وس نه لرئ نو د شعرونو د چاپ په اړه مو څه فکر کړی دی کوم چا نه مو مرسته غوښتې نه مو دا غوښتې غواړئ چاپ یې کوئ نه یې غواړئ
صاحبه ما مرستې مې غوښتې دي زه د کونړ کابل والی صاحب خان صاحب شجاع الملک صاحب سره ما کتنه کړی ده خو زه هغه دانشم ویلی چې زه هغه بېنوا راایستلی یم خو هغه ما د وخت راکړی و چې خپل سکرتر ته یې چې ته تړون صاحب نه شمېره واخلې او د بېره وغواړو خو ما ته بیا چا زنګ ونه وی او واکسون یې هم راسره شته. بل یو د سرحداتو یو د وزیر یو مرشود دی چې د ملک محمد زرین زوی دی ایوب زرین نومی دی چې هغه ما سره په دې کې ډېره همکاري کوي. اوس را له هغه څه امید او تمه پیدا کړې ده. ما ته یې ویل چې تړون صاحب یو خط یې راکړی په ټولو پښتنو باندې یو پیغام راکړی دی چې تړون صاحب واقعا د دې لیکنې ما لیدلي دي کوم کتابونه چې راوړي دي دا حقیقت لري دی ځان له د خېټې دپاره څه نه غواړي او کوم خدمت چې د پښتنو دپاره او د افغانانو دپاره او د شهیدانو دپاره دی کړی دی او کومې لیکنې کړي دی مستحق د دې دی چې تاسو د سره کومک وکړي او د ټولګه چاپ کړي. نو هغه ما ته وویل چې تا هر څه برابر کړلو بیا راشي چې څه کوم نو هغه به زه درکړم.
بس په دې هیله چې یو ورځې تاسې چاپ شوی کتاب مونږ ولولو او زه همدغسې بیا تاسو سره مرکه وکړم. په آخر کې به مو یو بل شعر واورم.
ما ته یو ملګري وویل چې تړون صاحب چې کله د دښمنانو د انسان ډېر شي هغې ته بیا لږ بری لاره پیدا کېږي. نو ما په یو څه ولیکل چې دښمنان مې شوډېر ما د بری لار پیدا کړه رانه ورک شوی و خو پته مې د یار پیدا کړه. منم چې رب به مې راضي وي د رازقو زنې دا تجربه مې د لږ درد په انتظار پیدا کړه. هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور کومه بانه زما وژلو لاغیار پیدا کړه. زما د زړه نه څه خبرو قاتلان د مینې ما چې غوښته هغه مزه مې نن په دار پیدا کړه. چې ماتوي مو قتلوي مو دا د وینو تږې خدایه چې دا کومه بلا دې په دې ښار پیدا کړه. زه به راوړمه پښتنې تاله د امن ګلان کمې رڼا د امیدونو د سهار پیدا کړه. هغه د سترګو تښتېدلي باغې شوي وښکه تړون تیاره کې د دلبر په سپین رخسار پیدا کړه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د روان کال د وږې د میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. مشاعرې ته د هیواد د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزې پښتونخوا شاعران هم بلل شوي وې. هر کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د نورو جوایزو ترڅنګ درې شعرونه د لومړي دوهم او دریم مقام د جوایزو لپاره غوره کیږي. سږ کال لومړۍ جایزه د اغلې زمزمې نیازۍ شعر وګټله. دوهمه جایزه د ورې سپېڅلې شعر ته ورکړل شوه او دریمه د عابدې سپوږمۍ شعر خپله کړه. دا شعرونه څنګه غوره کیږي او د اغلې زمزمې کوم شعر لومړی مقام ګټلی دی په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودی له اغلې نیازۍ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
زمزمه جانې ستړې مشې په خیر راغلې خپرونې ته
ډېر زیاته مننه. سلام لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او مننه تاسو نه چې ماته مو بلنه راکړه او خپرونې ته مو راوغوښتم.
لومړی خو تاسو ته د لومړي مقام د اخیستلو مبارکي وایم. که د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه راته لږ معلومات راکړئ چې دا مشاعره څنګه دایریږي، څوک څوک پکې ګډون کوي، عمومي هدف یې څه وي دې مشاعرې؟
ډېره مننه. رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلنیو مشاعرو نه شمېرل کېږي چې هر کال دا مشاعره تر سره کیږي د کابل او د بیلابیلو ولایتونو نه ورته میرمنې راځي دغه مشاعره جوړیږي. البته دا مشاعره د دې لپاره وی چې په کال کې یو ځل یو خموکو بهیرونه لرو په ولایتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې بهیرونه لرو هلته میرمنې غونډې کوي دلته په مرکز کې هم غونډې کوي. بیا د دې مشاعرې هدف دا ده چې مثلا موږ په یو کال کې سره ټول میرمنې د بیلابیلو ولایتونو نه راغونډې شي او سره یو ځای شي شیرونه یو بل ته واوروي هغه کومې ستونزې چې دي په میرمن بهیر کې هغه کوم مشکلات چې وي هغه سره ووایو د حل لارې عمومو. د دې تر څنګ بیا دی کې د کال درې غوره شعرونه همدې د میرمن بهیر د غړو نه انتخابیږي چې دغه درې شعرونه داوران نست وي د بیلابیلو اړخونو نه دی ته البته رایه ورکول کیږي یا نمرې ورکول کیږي چې ښه ویل ښه شعر ښه موضوع او د نوي اثر شعر انتخابیږي چې څه ډول یې لیکلی څه ډول باید ولیکل شي هغه معیارونه هغه شعر ته وي او داوران هم ورته ناست وي درې څلور پنځه کسان ناست وي هلته انتخابیږي او اول دویم دریم درجه شعرونه انتخابوي. او د دې درې شعرونو تر څنګ غوره فرهنګیالۍ انتخابیږي چې په تېر یو کال کې مثلا ډېر کار ادب فرهنګ دې ته چا کار کړی وي ډېر البته د میرمنو له ډلې نه هغه هم د میرمن بهیر د غړو نه نو څه کال میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ هم انتخاب شوه او درې غوره شعرونه هم انتخاب شول.
څه کال تر کومه چې خبره ما ستاسو شعر لومړی مقام وګټه تاسو دغه شعر چې لومړی مقام ګټلی دی که اوس راته په خپرونه کې ولولئ چې نور اورېدونکي او مینوال هم ترې مستفید شي او وایي خوند ترې واخلي.
ډېره مننه. زما یو شعر غزل و البته د وروستیو حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر وحشتناک مرګ باندې په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخونده. البته د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه چون ما نه غوښتل د هغې یادونه پکې وکړم ځکه مستقیما نه وایم چې دا مې هغې ته لیکلی خو هغه تاثر چې ما ته د خپل ښځینه احساس ما هماغه شېبه فکر وکړو چې زه فرخونده یم هماغسې یو څه مې ولیکل هغه د خپل د زړه درد مې ولیکه دا شعر و چې بیا داورانو انتخاب کړه داسې غزل و چې زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده یوه شېبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده ما مې د خپل وجود زره ایره هم ونه لیده کنه وجود کې مې مرګونې لمبه هم شوې ده ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه هر خبره کې دلیل مغواړه دا مې منه په دې خبره مو ترمنځ جګړه هم شوې ده خیر زمزمه د خپل وجود خاموشي وخوړه خو ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده
ماشاءالله ډیر ښایسته شعر واقعا
ډېره ډېره مننه ژوندي اوسئ نظر مو ښکلی ده او هغه څه چې ما لیکلي وو هغه څه چې زما د زړه خبرې وې دا چې داورانو انتخاب کړ او دا چې لومړی مقام یې ورکړ له ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم.
اغلی زمزمې اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو داسې ویل کیږي چې تاسو په دې وروستیو وختو کې بهیر ته دومره ناراضي هلته یعنی حضور مال ته کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري که کوم بل علت ده؟
ډېره مننه. میرمن بهیر زه تقریبا کوی ما زه د میرمن بهیر غړی وم یم با او اوسم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولې یم. ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر. خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي، یا نظم مصروفیتونه دي، خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي، بل دندې ته ورځم، هلته هم بوخته یم. او نو که ووایم میرمن بهیر ته حضوري هلته نه ورځم، یعنی دا څو موده کېږي بهیر غونډو کې ګډون نه کوم، ځینې ځینې وخت ورځم، خو بهیر سره ملګری یم، بهیر سره همکاري کوم. میرمن بهیر مجله چې چاپېږي باغي برخه کې ورسره مرسته کوم، مثلا هغه څه چې مې په وس کې وي میرمن بهیر غړو سره ټولو سره په تماس کې یم. که څه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه راسره یو څه اړتیا ولري، زه ورسره مرسته کوم. مثلا مجله چاپېدله، هغه کې ټول سره لاس شوب مجله مو چاپ کړه. همدارنګه نورو برخو کې د میرمن بهیر په استازولۍ تل موږ هر ځای ته چې ځو میرمن بهیر د غړیتوب په استازولۍ تللي وو، چې میرمن بهیر کې موږ غړي یو هلته ورځو. نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړی په دې باندې نه یادېږو چې زه بهیر ته ځم یا نه ځم، خو په دې یادېږم چې میرمن بهیر غړی یم. وروسته له دې مې تکل دا ده چې درسونه مې هم یو څه راکم شوي دي او دنده کې مې هم یو څه ستونزې حل شوي، نو زه د میرمن بهیر غړی وم. اوس وروسته له دې غونډو کې ګډون کوم، د دې لپاره نه چې زما شعر اول څو یا څه. میرمن بهیر په خپله هغه ځای ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې. میرمن بهیر خپله دا هغه ځای ده چې موږ یې هڅولي وو چې موږ باید کار وکړو، موږ باید په ټولنه کې سرګند اوسو. هدف یې یوازې دا نه ده چې یوازې موږ لاړ شو په غونډه کې کینو، دا یې هدف ده چې موږ باید کار وکړو. زه چې نن په کومه دنده باندې بوخت یم، دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم، یا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه چې زه پوهنتون وایم، زه هڅول یم چې زه باید لوړې زده کړې ولرم. نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کمرنګه دی. خو بیا هم
اغلی نیازی د دې تر څنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګه شوی ده، ما داسې اورېدلی دي چې تاسو اوس هغه پخوا غوندې شعر هم نه لیکئ، یعنی شعر سره مو څه نا څه خدای پاماني کړې ده، او علت یې په څه کې وینه؟ یا ډېر مصروفیات مو دي او که خپله نه غواړئ چې نور شعر ولیکئ، څه علت یې ده؟
مننه. نو که زه وایم چې شعر نه لیکم، دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نو ژوند نه کوم، ځکه شعر ماته په همدغې معنا باندې ده. شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه، ډېر شاعرانو سره به دا پیښه شوي چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي. مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و. نور که رښتیا ووایم، زه شعر سره ډېره مینه لرم، شعر په ما ګران ده، خو نشم لیکلی. زه غواړم ښه شعر ولیکم، چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم. نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي، ممکن اورېدونکو ته بخښي، خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلي، نه مې دي لیکلي. خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی. نو دا خبره ده، شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه تغه راغلی ده. طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل، د میرمن بهیر په هر غونډه کې به ما نوی شعر وایې، نوی غزل به مې ویله. خو اوس که وایم چې مصروفیتونه دي، مصروفیت پورې شعر اړه نه لري. که وایم چې درسونه مې دي، ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي. خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم، شعر یوازې دا نه ده، ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپل او زه دې ولیکم. زه شعر ته باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم، زه باید شعر ته غڅه خبره فکر باید پرې وکړم، ولیکم. که په ټوله کې اعتراف وکړم، زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی، دغه زما کمزوري ده اوس. نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې، او دا مې هڅه ده. خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرۍ رانه ورکه ده، خدای دې بیا راولي.
د شعر خاپېرۍ بیا درته راولي،
خاپېرۍ ورکه ده، خدای دې راولي بېرته.
بس اوس هم غنیمت ده، ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده، خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې. که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو، په همدې به دا خبرې پای ته ورسوو.
ډېر مننه. یو غزل ده، تا مې درد حس نه کړ، ټوټې ټوټې هنداره نه شوم، اوس هم داستا په لاره ځم، په خپله لاره نه شوم. ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته، د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نه شوم. زما خلق مینا غواړي وخت دا گواهی را کوي زما خلق مینا غواړي وخت دا گواهی را کوي زکه چې ستا په مینا دې چم کې سنگسار نشوم زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان تا ته می هر څه وکړل ځان ته وفادار نشوم یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل زمزمې زه د خپلو هیلو پیره دار نشوم
وخیر انجلی لا پاچاهی مانی څخه څه یوړل د دې پښتنې جواب په دې لنډه کایت کې موندلای شي چې وګمارا شي دی راوړوي
وخیر انجلی د ایتالیا د خلکو یو نقل یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې لون وکړي خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه زانګو ته ودرېده نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل ما درته دوی ډالۍ راوړي دي ښایست او هوښیاري چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله له ځان سره یې وویل زما خو نه په کارېږي ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم دا اوس روانېږم بزګر له باغه راووت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي مگر لوری پینا ورته وویل زما په ګمان د سیمه کوه کته پاچا ته اوکلی ورکاره کړي هغه به درته ووایي چې بیلاستی اوکلی څه په کار ده خو پلاری لور ته وویل چټی مغه گیګه او له کوره ووت بزګر پاچا ته ځان ورسوه د سرو زرو اوکلی ورته ونیوله وی ویل صاحب دا می تاسو ته سوغات راوړی ده پاچا اوکلی ورنه واخیسته وی ویل ډیر ښه ډیر ښه ډیره ښکلی ده خو لاستی چیرته دی بزګر ځواب ورکړ صاحب لاستی مې ونه موند پاچا ورته وویل اوکلی دې ومونده او لاستی دې ونه موند دا خو عقل نه مني لاستی دې له ځان سره ساتلی دی که تر سبا سهاره پورې را نه وړې د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم بزګر خوارکی حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل لور می څومره هوښیاره وه پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول پوښتنه یې ورنه وکړه څه دې وویل بزګر ځواب ورکړ صاحب خپله لور می یاده کړه هغې راته ویلي وه چې اوکلی پاچا ته مه وړه ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي پاچا بدزړی سړی نه و خو ډیر بل هوسه دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې بزګر ته یې وویل نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څسنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي پاچا ده هم ورته وویل ګوره بزګره که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم پوه شوې زه په خدای دې سپارم بزګر ډیر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ وو ورکړ او سنه یې ورته کیښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه خو پینا ورخطا نه شوه وی خندل پلار ته یې وویل سنه یې راته پرېږده خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخي د کبانو له هډونو جوړ وي د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي خو چاره یې نه لیده په سبا سهار دربار ته ورغی دغه وخت پاچا په سور برابر و بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوروه ورته ویې ویل لور دې ډیره استازه ده دا بیخي نورو ته ورته نه ده ډیره نیغکۍ ده غواړم وی ګورم
دی ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډېر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه په آس، کچر یا خر باندې سپروي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوروه، هغې وخندل، ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو، او تر ښاره پورې د مګ په شا نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده، ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ، د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا سپکې سپوري ورته وویلې، ویې شړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي، زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو، لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کمقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکشه، زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم. زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خو دا به شاید انصاف نه وي چې تش لاستنېږم. تا چې واده راسره کوه، راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران بیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکشه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده، خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی یې له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی، که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب، دا زما د پلار کور دی، او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی، او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډېرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یو د کیسو ټولګه او یو هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری ستړی مسې،
مننه کور مو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کومه چې د تیارې پرنایی کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کومه چې هر هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب، همداسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتابه سره برابرېږي.
ښه، دغه اوسني کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شعري ټولګه ده.
شعري ټولګه ده. څومره شعرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو اویا غزلې پکې راغلي دي او ځینې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزې وي او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دري شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، په یوه ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي او ښې کیسې دي. که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخواني لیکل شوي دي او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یا پنځه شپږ به نوې کیسې وي او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما په خپل مصرف چاپ کړي دي، او پخوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نورو مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داسې یو شعر که دې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی یا بیا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، او هلته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کړم.
مهربانه.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هېڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزمې ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما پر رقیب ډېر گزارونه وکړل. وزیری وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
او ډېره مننه، ډېر ښایسته و. یاسمین، ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډېرو یې سوژې سره ورته دي، او ډېرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډېره زیاته تکرار شي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډېرې زیاتې تکرار هم شوې، او تاسو هم تقریبا ډېری کیسې مو همداسې دي، ډېر تکرار په لوستونکو نه غمېږي؟
تاسو خبره عمان صاحب بیخي سمه ده. یو څه چې ډېر تکرار شي ټول لوستونکي ته به داس خسته کوره غوندې شي. لکه مخکې مې چې وویل، یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوې دي، او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکرارې دي، خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږه ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم، همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستې. که څه هم امکان لري خلکو ته به خستکونه وي، خو موږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلاتو سره مخه شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ما ته ویلي دي خوښې کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې موږ خوښې شوې او څنګه، نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي وي، داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ما ته ویلي دي چې موږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېرې کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شعرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي، خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ، علت یې راته ویلی؟
عمان صاحب، داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره، کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نه شم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی، ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي.
خدای دې وکړي. کېدای شي کوم آزاد نظم مو که داسې یي در سره راته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني. ای
زما ناپوه زړګیه، نه پوهېږم ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې یې.
مهرباني، کېدای شي یو دوه نور هم راته ولولی.
د ښکلي څېرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې. د باران په څېر داسې نغمې یې وغږولې چې ډېره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډېره مننه کورم مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کېږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ، ځان ډېر راحته احساسوي، یعنی فکر کوئ چې شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته که له ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډېر غزلې لیکلې دي. ما خپل هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سږ کال چاپ شوي دي، څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نه شم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله هره که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډېرو کسانو لوستې ده، ډېره خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډېرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډېرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډېر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډېره مننه کور مدان چې راغلی.
مننه له تاسو نه هم.
زستا په نرمو نرمو شونډو خندا غواړم دغه خندا دے مامودام په جڑاوال نکړي دغه خندا دے ما تسری سروټ کې والی نشي دغه خندا دے ما تسری سروټ کې والی نشي دغه خندا دے ما ورګټ په سودا والی نکړي من د سن دران غړلو پنه و جوړوا چې د انسان جرأت وکړو زبدا درکم کده انسان جرأت وکړو زبدا درکم جیل خانا خاری خپتر اوت قیدی با در تزان خارشی منم چی ما با دا انکار پا جرت تا تلم کری منم چی ما با دا انکار پا جرت تا تلم کری خود احساس گل بد انپا ماری زار زشی من د سان تران غړلو باندې ما جوړوا کته انفر جرأت وکړو زبدا درکم کته انفر جرأت وکړو